لیکنه دا سمه ده چې په پوهنتون کې د هنرونو په پوهنځي کې خصوصا د تیاتر په برخه کې یو تعداد داسې څه چې تخنیکي لارښوونې به وي، اما په مجموعي شکل هنر داسې یو څه دی چې د انسان په وجود کې دننه یو بل وجود دی چې هغه وجود بیا په اکاډمیک شکل ترمیمیږي. داسې نه دی چې پکښې کټ ټو پیسټ کېږي، د نجار په شکل نه دی چې یو میز ترمیموي. هنر په هر چا کې موجود وي، خصوصا په ځینو خلکو کې چې څرګندېږي ځینې. نو زه د خپل ځان په باره کې دا خبره کوم، زه مخکې تر دې چې په اکاډمیک شکل د تمثیل هنر ولولم، مخکې هم داسې ټکي ول چې ما په خپل ځان کې احساس کړی و. ډېر جزئي ټکي دي چې د پوهنتون په جریان کې ما ترلاسه کړل. یو شی دی چې هنرمند باید خپله مهار کړي. پوهنتون یې په اصلاح پرازیټونه یا اضافه څانګې ځینې وایي.
هغه عمده باریکۍ یې څه دي چې تاسو احساس کړي دي کېدای سي ځینې نور ځوانان هم له هغو نه الهام واخلي او په هغو ځان پوره کړي؟
طبیعي خبره ده چې په اکاډمیک ماحول کې د ژغ ګرمښت، د بدن جوړښت، ځینې تخنیکي حرکتونه، ځینې د ډیالوګ طریقه، د په مجموعي شکل پر سټیج باندې د جرأت طریقه، کله کله سهو جبرانول، په مجموعي شکل د ډرامې تیوري برخه، د ډرامې پلاټونه، د تمثيل ځینې برخې چې هغه په عمل پر ډیر مربوط نه وي، په تیوري پر مربوط وي. مثلا میکیاج، موږ چې نه پوهېږم پښتو کې به څورته وایو، کله چې انسان خپل ځان آماده کوي د یو سپین ږیري په نقش کې، دغه جامې زده کول، دا خپله په مضمونونو کې موږ ته ویل کېدل. دا هغه باریکۍ دي چې تر ډېره حده پورې نه مراتېږي. مثلا مکیاج کې، په مکیاج کې د غاښ رنګول انسان مکمله چهره اړوي، یا مثلا د پزې سر په تور رنګ وهل، یا په خرمایي رنګ وهل، ورسره په بارخوګان په خرمایي رنګ وهل، انسان بل حالت وړي. مثلا یو بزګر حالت ته وړي، که نوکانو سره تور کې بیا د هیرونیا حالت ته وړي، که شونانو سره سپین کې لږ ورسره سره کې بیا یې په اصلاح یو ډېر غملړلي حالت ته وړي. نو دا هغه باریکۍ دي چې په موږ په دا جریان کې د پوهنتون زده کړلې او مخکې مو
په تخنیکي لحاظ مرسته کولای شي.
سات وی سات
تر اوسه هم څومره ډرامې لیکلې دي؟
دقیق شمېره نه ده معلوم، په اغلب ګمان شپاړس تر اتلس پورې.
دا فلم سوی هم دي که نه دي؟
په دې کې یوازې یوه ډراما فلم سوې ده چې د سمې لار په نامه ده، نورې ټولې سټیج دي.
تاسو ما چې اورېدلې دي اکثرا چې لوبېږئ یوازې یاستئ، ولې د دې علت څه ده؟ ممثلان په پښتو برخه کې کم دي او که ستاسو خپله همداسې خوښه ده؟
لومړی خو چې ولې یوازې ډرامو ته مې زړه ښه کړی دی، په دنیا کې اوس داسې یو شکل راغلی دی چې مونولوګ یوازې اکټران یو موضوع تر فوکس لاندې نیسي یا پر هغه کار کوي. یو بله مسله دا ده چې زه زیات وخت داسې حالاتو سره مخ کېږم چې خپله یوه ډرامه لیکم، زحمت په باسم، کله چې یو بل ممثل ته ورکوم یا غواړم د یو بل ممثل سره ما خپله موضوع ولوبوم، نه پوهېږم. نو له بده مرغه به ووایم چې 50% هم مغز ما په اندازه چې زه غواړم نیسي راسره لوبولی، یا یې نیسي لوبولی. یا بله مسله دا ده چې اکثرا ممثلین، اول خو په پښتو برخه کې لبه د مرغه ممثلین نسته، بیا چې پیدا سي رضاکار کار نه کوي، مفت کار نه کوي، او لا تر اوسه پورې د تیاتر هنر په افغانستان کې خصوصا د پښتو په اړه کې دونه نه دی پیاوړی سوی چې ولس ورته توجه وکړي، حق الزامه ورکړي، په هغه اړه کې پیسې ورکړي، یا شی وروزي. نو زه مجبورېږم په دغه حالاتو کې چې حالات مې د وطن خوري، او زه په دې پوهېږم چې زه کولی سم دا تر یوه اندازې ورسوم او بیا ورته کښېنم. نو دغه مجبوریتونه دي چې زه مجبورېږم ډرامه ولیکم، او تر ډېره حده پر دې فکر وکړم چې مونولوګ شکل یې ولیکم او خپله یوازې ولوبوم.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال فارغ شوي یاستئ، او بیا مو وویل چې ممثلان هم کم دي. تاسو څو کسه فارغ شوی سږ کال
په تیاتر کې؟ تقریبا زموږ په خپله ټولګي کې چې فارغ شولو د هنر پیشګۍ یا د اکټینګ له برخې څخه ټول ټال یویشت نفر وو، او یویشت نفرو کې یوه یوازې یو ښځینه راسره وه، او په د ژبې په لحاظ له بده مرغه یوازې زه پښتون وم.
تاسو په کندهار کې اوسئ؟
بله.
هلته ممثلان څنګه دي؟ ستا نست
ممثلین ستا په کندهار کې تقریبا شپېته تر نیویو پورې داسې ممثلین ستا چې اماتور دي، خو سویه تر اکاډمیکو په ځینو ځایو کې لوړیږي یا لوړه ده، کار کوي، زحمت باسي. یو شی دی چې څنګه چې ښایي په هغه طریقه زمینه نه ده ورته مسایده، او څنګه چې ښایي ممثلین په هغه اندازه چې باید د ځان سرخواري وکړي خواري نه کوي. نو دا غځای دي چې الله د هنر اړه پکادي
اوبت څه په کومو سوجو ډیر کار کوي په افغانستان کې. خود کمیډي ډرامو ته خلک ډیره توجه کوي. تاسو په خو په کومه برخه کې ډیر کار کړی دا اوس چې کار کوي سوجي مو چې کار ور باندې کوي دا علاقه ور سوجي مو کومې
لمړی سوجي خبره په یوه په وطن کې تر ډیره حد پرې مج د خندا سره محروم یو د خوشي سره محروم یو. زه خپل کوشش کوم چې په جامه کې دوه اړخونه راوخلم. زما عمومي جامه چې خپل لیکم زه په پیل کې کمی ډور کوم. زه پر کمی ډیر حساب نه کوم که څه هم کمی ډیر سخت دی. د یو چا خندول ډیر سخت دی نه خو جوړول اسانه ده. لبد مرغ په افغانستان کې د یو چا جوړول ډیر اسانه کار دی. زه اولی خلک نه غواړم پر کمی ډیر کار وکم. یو خو اکثریت وخت سوجنه لرم د کمیر د پاره سوجنه لرم که سوجا ولرم بیا په مونولو کې راخصل کیژنه که راوام خپل تر ډیره حد پر مزړه نشکې چې ځکه کله چې مو مسل د خپل د زړه لکومي ونه خاندي پر خپل موضوع باندې برلاسي ونه وسېږم لیدونکې پاغه نزه د ځان سره نسی وړلای تر کومه نزې چې زه ګورم ما ته خندانه راځي په وطن کې حالات داسې نه دي چې زه وخندم. مهمه نه ده سړی پر حالات وخاندي پر موضوع باید وخاندي خو داسې موضوع هم ما ته په لاس نه راغلی یا ما نه ده لیدلې چې زه پر وخندم او ما خپل د ځان سره واخلي او زه په دې پوسم چې زه کولای سم لیدونکي هم ځنې متاثر کم. نو له بعد مرغه زه خپل زیات وخت د وطن هغه حالات ته توجه کوم چې انسان پالنې ته توجه بخښ کیږي په مجموعي شکل د ماشوم روزنې ته د ښځو حقوقو ته وطن پالنې ته زه هغه سوجې تر فوکس لاندې نیسم چې زما وطن نه ولسته په واقعي ډول ګټه ورسوي. نو دا که په کمیټ کې ډېر په مخه رااله او که په تراجید کې کوشش مې دایي چې دواړه خونه راوخلم.
تاسو خو اسې هم یوازې په ستیجونو باندې تمثیل کوئ نو داسې یو څه چې ستاسو هم ډېره توجه جلب کړي او د لیدونکو هم ډېره توجه جلب کړي داسې یو ډیالوګ راته وایست یو تمثیل یې کوي خوښه مو چې کمیډي راته وایست.
په جاسوس ډرامه کې یو کلیپ دی چې الاداد تمور خبرې کوي نشمور سور ته وایي دلته به په تمثیل کې واورو وا څنګه معلم صاحب و همور لرم یو کوچنی خور میم ده ډېر پر ګرانیم مور مې اره شپه د ډوډۍ وروسته ماته زما د واده خبرې کوي بیا زه مور زیروم ټوکی ورسره کوم زه هم زه د سارا شزه نه غواړم زه د بازار شزه غواړم هغه نه کې شایسته دي مور مې درغواش کاش کې وای چپسه تا ته نو د شارې جلی څوک تر کې مش غریب سړی خلګ یو کښنی خور مې راوز غلې د مور لاس مې د غواش څخه تا کې وای لالا ګوره سواده ته به ماته شایسته کاږي لکه ګوره د مور څخه مې خلاص کړې زورت هم سمد د دې اخوا ته راځي دینو
ډېر مننه. ورستي کارونه مو څه دي په اوس وخت کې چې پانتون مم دادا ختم که په څه باندې کار کوي؟
یو هنري سفر مې را پیل کړی دی همدا هم عنوان دی هنري سفر. غواړم هنر او د هیواد اوږدمهاله تراژیدي بدمرغي سوء تفاهمونه د مې په جاسوس ډرامه کې رانغښتلې دي. غواړم دا د هیواد ګوټ ګوټ ته ولاړ سم او خپل د ولس سره د دې په ژبه خپل درد شریکم. یوازې زما درد نه د دې وطن درد د دې وطن ته فرد فرد درد او په دې کې مې هدف دا دی چې لوارخه د هنر درنښت معرفي سي د هنر هغه چره چې لبد مرغه په داتو کلونو کې پکسوي ته بیا را تازه کم لبلارخه ولس د وطن مني انسان فالني په مجموعي شکل ورورولي سولې ترا و بولم او په دا غاړه کې می هدف یو از یو یوازې خپل ولس ته خپل درد بیانول دي.
البته دا سفرونه خو مصارف غواړي او البته نه په متاسف دي سفرونو کې یوازې استه ک نور څوک در سره ملګري دا مصارف څوک در کوي؟
یوازې یو کمپیوټر یو خړبه کې ودانه بنر مې دي یو سولوشن مې په 500 افغانۍ رانیولې دي بس تر اوسه پر خلانه دي خلاصو په څلور ولایتو کې مې استفاده نه کړل ته چې بنر په مشلوم زیاتو مصارف او تارچا نه لرم په مجلل زایو کې نه اوسېږم په مجلل مټران کې نظم هڅ مصارف نه لرم فقط د لارې کرایه د کلچ ولایت ته ورسېږم د ولایت خلک سخت مینه راکې هم خلک سخت مینه راکې تر هغه چې زالته يم د دې په سر په کور کې اوسېږم د هر چا په کور کې چې اوسېدم د هر چا په کوټه کې چې اوسېدم درته مهمه نه ده دام نه درته مهمه چې په سرپټ ځای کې نمایش ورکوم که په سرخلاص ځای کې په یخ کې که په ګرمۍ کې لږ خلوته کې ډیر خلوته هدف مې دا دی چې هدف ورسوم تر شامه د هیڅ حالاس نه دی هیڅ څوک مې نه سپورټي هیڅ په جاړه کې ماته د مادي مرستي دا نه دی راکړي او تر ډیره حد پورې پر خپل جیب می تکیه کړی دا خپل جیب می هم برته د ولس له جیب انرژي اخلي که چیرې چا مرسته وکړل نی نور ته وایم او که ونه کړل زاری نور ته کو ځکه چې د غیبت وی چې خوري غلې د بل تل به منی د بل د خپل ولس څخه غواړم ولس ته وایم چې راکی تر هرې جامع ورسته ولس ته وایم چې ستاسو په مرسته به دا کار دغه هنري سفر مخته ځي خو له هغه چا سره نه غواړم چې زما درد نسي دوا کولای.
ابو صاحب کوم ولایتونو ته سفر کړی تر اوسه؟
لومړی هلمند ته ولاړم د هنري سفر پیل مې له هلمند دا وکی کندهار ته راغلم له کندهار زابل ته راغلم د زابل شاجی ولسوالی ته راغلم له هغه وروسته د مهغې ډرامې لپاره کابل ته راغوښتل سولم چې له بده مرغه هغه ډرامه په کابل کې اجرا نه سوله دا چې ولې اجرا نه سوله بېله خبره ده. نو تر اوسه پورې مې دغه درو ولایتو ته سفر کړی دی او تر دې وروسته مې له خیره ټول افغانستان مې په نیت کې دی خو په پیل کې مې غزنی پکتیکا میدان وردګ پکتیا خوست لوګر او بیا وروسته ان شاء الله مشرقي زون ته مخکوم.
خلک مو د کارونو پیسې کې څه وایي؟ ستاسو د تمثيل پیسې کې څومره خلکو خوښ ک؟
تر ډیره هدا چې وینم ولس دومره مینه لري دومره مینه ناک ولستی چې زه تر هرې اجرا وروسته ما ته دومره انرژي راکې چې زه شل اجرا به نوري وکم. د ولس عکس العمل دومره مثبت دی دومره مینه ناک دی او دومره هنري دی چې فکر کوي یو شی چې ما درکړی دغه دادی چې دا ولسته تر اوسه چا رښتیا نه دی ویلي دا ولسته تر اوسه پورې د دې د درد د دوا د پاره پرشتنې توګه څوک نه دی ورغلی کوارسي خامخا به د مثبت عکس العمل سره مخ کیږي. زه چې تر اوسه پورې په دغه ولایتو کې مخسو یم تر ټولو زیات هغه چا څخه چې هیڅ چاته وقونه د ځنې کړی چې دا هنري درک ولري تر ټولو زیات خوږه خاطر له ماغه کسانو څخه لرم. زه د خلکو مینې دې ته هڅولم چې لار ډېرې اجرا وکم او تاسو د یوې خبره وکړل وو همدا یو جاسوس ډرامه مې تر فوکس لاندې ده ځکه چې پر دې ډرامه یوازې په لیکنې په برخه کې یوازې ما یو کال کار کړی دی یو کال مې تمرین بر کړی دی یو دوه کالو خواري په نتیجه کې زه وس رسیدلی یم دې ځای ته چې زه هر ځای اجرا وکم.
او دا څو مخه ډرامه ده؟
ټول دا شپږ نیم مخه وه مخه ډرامه ده څوارلس پاونډ باندې. بله خبره دا ده چې د اجرا شکل یې تقریبا اوس په وخت کې درویش تر پنځه ویشت دقیقو پورې وخت نیسي.
ډیره مننه کور دې ودان.
قربان مسم. ډیره مننه.
رادیویی مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ.
وغمه جبارخیل سټوډیو ته راغلی یو نقل ورسره دی نومې دی د بڼه کو سړی. نور زه هم نه یم خبر چې دا سړی څه کمال لري. غوږ به شو وږمې ته.
د بڼه کو سړی سوړ جمعې اخر پای ته ورسېد. سړو شپو ورو ورو کډه وکړه او ورپسې آرام آرام د پسرلي تودې ورځې را روانې شوې. په ځمکه کې نوې سا وچلېده. هر څه په غوړېدو شول. تر نورو د مخه د جوارو شنو بوټو سر اوچت کړ. د مځکې خاورې یې له منځه لرې کړې. تیغ یې وواهه او راسرګند شول. له میاشتو اوږده ژمې وروسته کارغان دا غټ تور مرغان ډېر وږي وو. رکیبی ابوی په وګو مرغانو له چغو وهلو او د هغوی له شړلو ستړي شوي وو. خو مرغان چیرته لرې کېدل؟ یوه ورځ سهار د وخت له لمر خاته سره سم رکیبه ابوی له خوبه راپاڅېده. دې له جوارو څخه د مرغانو د ایسارولو لپاره له ځان سره یو فکر کړی و. رکیبی ابوی هر څه کولی شول. هغه سحرګر و. حیرانوونکی ځواک ورسره و. هغه کولی شول چې مخ په زوړه رواني اوبه راپڅټ کړي یا یو خوري خزه په سپین آس بدل کړی. دا د څوارلسمې په روښانه شپو کې ډیر ځلا نورو ته ورښکاره شوي و چې د جارو د لاستی په اوږده لرګي ناسته ده. د جارو لاستی د عجیب غریبو چلونو په کولو کې ورسره مرسته کوله. رکیبی ابی سهار ژر خپل چای وڅښه او بیا یې په خپله جادویي جارو باندې کار پیل کړ. هغې هڅه کوله داسې شی جوړ کړي چې د مرغانو د راتلو مخنیوی ورباندې وکړی شي. داسې شی چې په لیدو یې مرغانو ته ویره پیدا شي. ډارونکی جوړ کړي. هغه څه چې ډېر کروندګر یې له آزاري تورو مرغانو د خپلو پټیو د ساتلو لپاره سازوي. رکیبی ابی ډیر ژر خپل کار پیل کړ. هغه خپل جادوګر جارو نیغه ودروله او بیا یې په بره یو بل لرګی ور باندې وتاړه. اوس نو جارو داسې ښکارېدله لکه یو ولاړ سړی له بازوګانو سره. بیا یې سر ورته جوړ کړ. هغې د جارو په سر یو کدو کېښود او په کدو کې یې د سترګو لپاره دوه واړه سوري وکیندل. تر سترګو لاندې یو درس جوړ کړ لکه د خولې تاسي. هغه نو اوس داسې ښکارېده چې د رقیبې ابۍ لپاره کار ته چمتو دی او مرغان د جوارو له خوراکه ایسارولی شي. خو رقیبې ابۍ له هغه څه چې دی جوړ کړی و خوشحاله نه وه. هغې غوښتل چې ډارونکی دی هو به هو انسان ته ورته شي او دې ته دې لا ډېر په کار راشي. دی یو بانجاني رنګه بالا پوش جوړ کړ او د لرګیو سړی ته یې ور واغوست. بیا یې هغه ته تاري جرابې ور په پښو کړې. سختګي ویښته یې په سر ور کېښودل. زړه خولۍ ور په سر کړه او د الوتونکو بڼکې یې ورباندې ونښلولې. هغې ورته کوز پاس په دقت وکتل. سترګې یې ورباندې خوږې شوې. ښکلې جامې یې ور واغوستې او د خولۍ په سر یې ورته یوه نازکه بڼکه کېښوده او نوم یې ورته کېښود د بڼکو سړی. هغې د بڼکو سړی ته کتل او په خوشحاله یې خندل. د بڼکو په سړی کې یې ښکلا ولیده. دغه وخت پوښتنه ورته پیدا شوه چې نو اوس څه وکړي. په خپل کار کې یې څه کمی احساس کړ. په زړه کې ورتېره شوه چې د لرګو سړی یې تر دې ډېر زیات دی چې یوازې دې د لرګیو سړی وي او ټول اوړی دې د جوارو په پټیو کې ولاړ وي، مرغان دې وویروي. دې له ځانه سره وویل نه نه، هغه تر دې ډېر څه کولی شي. او بیا یې د بڼکو د سړی په اړه بله فیصله وکړه. هغې د تنباکو یو پایپ راواخیست، لوګی یې ورنه اوچت کړ او بیا یې د بڼکو د سړی په خوله کې ورکېښود. هغې د بڼکو سړی ته وویل کش یې کړه، ویې څکوه، پرېږده یې ما، زما سړیه، دا ستا ژوند دی. په دې توګه د بڼکو د سړی له خولې لوګی پورته شو. په سر کې یې ډېر لوګی نه شو کشولی. کوشش یې وکړ، چل یې ورغی. رقیبې ابۍ د خوشحالۍ چیغه ورباندې وکړه، کش یې کړه زړګیه، دا څکول ستا ژوند دی، زه درته وایم. او بیا رقیبې ابۍ امر وکړ چې د بڼکو سړی قدم واخلي. ویې ویل قدم واخله، مخکې ولاړ شه، مخکې ولاړ شه، ستا مخې ته یوه لویه دنیا پرته ده. د بڼکو سړی خپل یو لاس را مخې ته کړ چې څه شی ومومي او ځان ورباندې تکیه کړي. په همدې وخت کې یې په ډېر زحمت یو ګام واخیست. خو رقیبې ابۍ ورباندې چیغه وکړه چې هله چټک شه، ته د بنیادم غوندې د بنیادم غوندې روان شه، هله امر کوم. د بڼکو سړی سا سا کېده، هڅه یې کوله او په پای کې ورو وویل، مورې زه غواړم چې خبرې وکړم خو زما زغه نه لرم، زه به څه ووایم. رقیبې ابۍ ورته وویل، ته خبرې کولی شي، ته باید څه ووایې، مه وېرېږه، کله چې د باندې لاړې نو ته به په زرګونو شیان ووایې، په زرګونو ځله، بیا او بیا. نو خبرې کوه داسې لکه یو مرغه چې ګڼېږي، په حقیقت کې ته د دې کار لپاره پوره مازغه لرې. رقیبې ابۍ د مڼکو سړي ته ډېرې پیسې ورکړې او ورته ویې ویل، اوس ته له ټولو ښې هسکه غاړه ګرځه او ځان مهم بوله. هغې د بڼکو سړي ته وویل چې هیڅکله پایپ مه هېروه، همیشه ورنه لوګی باسه. هغې د بڼکو سړي ته خبرداری ورکړ چې کڅکول یې پرېښودل هغه به په ځمکه وغورځېږي او بیا به په څو لرګیو بدل شي. د بڼکو سړی په داسې حال کې چې لوګی یې تر خولې ختل، په غاټ او له غروره ډاک غا رقیبې ابۍ ته وویل، هیڅ ویره مه لره مورې. کله چې د بڼکو سړی له دروازې ووت، رقیبې ابۍ ورته وویل، زه دنیا ستا ده، که هر چا درنه ستا د نامه پوښتنه وکړه ورته ووایه چې نوم مې د بڼکو سړی دی. د دې لپاره چې ستا د خولۍ د پاسه بڼکه او ستا په خالي سر کې هم یو موټی بڼکې دي. د بڼکو سړی ښار ته ورسېد او هلته ګڼ خلک ورته ځیر شول. هغوی د ده ښایسته بانجاني رنګه بالا پوش او سپینو جرابو ته کتل او هغه پایپ ته ځیر و چې په کیڼ لاس کې نیولی و، او بیا بیا به یې په هرو پنځو قدمونو کې خولې تکاوه. خلکو داسې فکر وکړ چې دا یو ډیر مهم سړی دی چې د دې ځای لیدو ته راوتلی دی. یوه سړی وویل، څومره ښکلې نجیبه څېره یې ده، یو بل وویل په یقین سره چې کوم مهم څوک دی. د بڼو کوسړی د ښار د څنډې په یوه خاموشه کوڅه کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د سرو خښتو د یوه کوچني کور مخې ته ولاړه وه. د نجلۍ څنګ ته یو وړوکی هلک ولاړ و. ښکلې نجلۍ د بڼو کوسړی ته مسکی شوه. د بڼو کو د سړي مینې زړه ته لاره وکړه او په مخ کې د لمر د پلوشو په شان رڼایي پیدا شوه. د بڼو کو سړی هغې ته وکتل او داسې یو ډول احساس ورته پیدا شو چې ورته نا آشنا و. یو وار ورته هر څه یو څه بدل ښکاره شول. هغه ډیر هیجاني شوی و. د لمر وړانګو ټول سړک توت کړی و او خلک داسې ښکارېدل لکه چې په نڅا نڅا روان وي. د بڼو کو سړی ځان نه شو ټینګولی. د ښکلې مسکۍ نجلۍ په لور روان شو. هغې ته له نږدې کېدو سره سم له نجلۍ سره کوچنی ولاړ هلک ورته ګوته ونیوله او ویې ویل: وګوره وګوره پولی، دا سړی هیڅ مخ نه لري، دا یو کدو دی. د بڼو کو سړی وچ ودرېد، مخ یې واړاوه او په راغلې لار په بیړه بیرته د کور په لور ستون شو. کله چې راکبې ابۍ ور پرانیسته او ویې لیدل چې د بڼو کو سړی له احساساتو رپیږي، هغه پیپ په سختۍ پوکوي او داسې آواز اوچتوي لکه لرګي چې سره غړچیږي او یا هډوکي چې سره سوځیږي. راکبې ابۍ وپوښتل: څه شوي؟ ویې ویل: زه هیڅ نه یم، زه سړی نه یم، زه فقط د لوګي یوه څپه یم. زه غواړم چې تر دې ښه شی واوسم. او بیا د بڼو کو سړی خپل پیپ وغورځاوه او په خپل ټول قوت یې ځان په مځکه وویشت. هغه وغورځېده، کدو سر یې د دیوال په لور ورغښت او په څو لرګیو بدل شو. راکبې ابۍ په داسې حال کې چې مځکې ته یې کتل وویل: خوارکۍ د بڼو کو سړی دی، تر دې ډیر زیات و چې د لرګیو سړی دی وي، او دی تر دې ډیر زیات و چې یو بنیادم دی وي. خو د زړه خوشحالي یې په دې کې ده چې ټول اوړی په کرونده کې ولاړ وي او جوار له مرغانو وساتي. نو زه به له ده یو ځلې بیا د پټو د مینځ یو ډارونکی یو د لرګیو سړی جوړ کړم.
ځوان شاعر عطا محمد ساو چې له شاوخوا 14 کلونو راهیسې شاعري کوي، تر اوسه یې شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. ساو وایي: د خپلو شعرونو کتاب به تر لازم غور وروسته چاپوم. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزي له ښاغلي ساو سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم.
سلامونه دوستانو، پیل کې به له ښاغلي ساهو صاحب څخه وپوښتو چې دا کله مو شاعري پیل کړې؟
سرې شونډې د خونکارې، سترګې تورې ګرځوې، په زړه کې دې وسته خبرې نورې ګرځوې. او طواف در څخه نه کوم، اسود دې ښکلوم نه، طواف در څخه نه کوم، اسود دې ښکلوم نه، دا ته کومه کعبه جامې تورې ګرځوې. یا سمه مایکده یا معبد د زاهدانو، یا سمه میکده یا معبد د زاهدانو، لاسونو کې پیالې ډکې نسکوري ګرځوي. او لګنیغ در سره لاړم عینیغې مروري، لګنیغ در سره لاړم عینیغې مروري، په څنګ کې د سرتوري او سرتوري ګرځوي. او آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو، آخر بس درته ولیکم غزل د تورو بورو، ساهو سره کته داسې سرزوري ګرځوي. بیا هم سلامونه درنو اوریدونکو ته. په بلخ ولایت کې موږ د تحرکو یا د خوځښت چې پیل کړی دی تقریبا یو لسیزه کېږي چې په دې بلخ کې ځوانان سره راټولېږي، په بېلابېلو مجلسونو کې خپل شعرونه وایي او خپل شعرونه کره کتن ته وړاندې کوي. په هغه باندې د تکړه استادانو او وړو شاعرانو لخوا پرې کره کتنه کېږي او دا لړۍ په بلخ کې روانه ده. اوس ماشاءالله په بلخ کې تلاس زیات فرهنګي مرکزونه لرو، بهیرونه موږ لرو، په ولسوالۍ کې، په خپل ښار کې، د خزینه و د نارینه و
که مشخص تاسو د فعالیت په اړه خبرې وشي تاسو
موږ په خپل له 1902 را په دې خوځه مبشر لیکلو پیل کړی. او په مازار کې د محصلینو د پانتون د زده کړیانو لخوا چې کوم بهیر جوړ شو دلته، د هغې رئیس زه ورسره ملګری وم چې اوس په بلخ کې د بلخ ادبي خوځښت او بخدي ادبي کلتوري مرکز خپل ډیری خیڅانګي ولسوالۍ ته غزولي دی ولته په اونۍ کې او په دوه اونۍ کې د ادبي ناستې لري. موږ هم د بلخ ادبي کلتوري مرکز په نامه باندې مرکز در په بلخ کې چې دا مرکز د 1315 کال کې تاسیس شوی دی. ادب او چارلوک ولسوالۍ کې د بخدي ادبي بهیر په نوم بهیر لري او په نارشوي ولسوالۍ کې د نارشوي ادبي بهیر لري چې دا خپلې میاشتنۍ ناستې لري. او زموږ سره تکړه د پوهنتون استادان او لیکوالان شانونه سره دي او خپل ناستې ادامه ورکوو او غواړو په دې حمل په میاشت کې چې د بلخ هغه تاریخي نوم یا تاریخي ارزښت بیرته راژوندی کړو او د ګل لاله په نامه باندې یو مشاعره په دې د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو او په دې کې به د بلخ د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک راغواړو په دې کې به شرکت کوي او دا په ډېر شاندار مراسم سره به د مشاعره انشاءالله نیول کېږي.
مننه سو صاحب، تر دمه مو کوم اثر چاپ شوی دی یا د شعر؟
لومړی خبره ته وایم چې زه تر اوسه پورې مې د کتاب یا اثر د چاپ لپاره کوم داسې خاص هغه نه دي نیولی چې زه دا اثر چاپ کړم. خو بیا هم زما شعرونه د یو مجموعې لپاره آماده شوي دي. خو بیا هم پې غور کوو چې یو اثر سره چاپ کړي چې هغه لوستونکي ولري. او زه د شعر شاعرۍ په څنګ کې لیکنې هم کوم ځینې، او لنډې کیسې او لنډکۍ کیسې او شعرونه، غزل، آزاد نظمونه، پاړکۍ هم دا قسم. او بل
په بلخ ولایت کې څه سبب شوي چې ډیری شاعران نه توانیږي چې خپل اثر چاپ ته ورسوي؟ یوازې مالي ستونزې دوی ځوروي که نور ټولنیز مسایل هم پکې دخیل دي چې دوی نشي کولای؟
یو خستره ستونزه زموږ دغه ده چې زموږ ځوانان، متعلمین او محصلین د لوستنې یا د شعر یا د نور نثري کتابونو د لوستنې سره ډېر آشنایي نه لري او ډېر علاقمندي نشته په دې برخه کې. که چېرته واقعا د شعر یا شاعرۍ یا نثر لوستلو علاقمندي د مطالعې دپاره یو خاصه توجه وشي، نو د چاپ دپاره غیر د مالي ستونزو څخه نورې ستونزې نشته. صرف دغه ستونزه چې شاعر کتاب چاپ کړي او دومره سونه پیدا کړي، د هغې بېچاره هغه د چاپ لګښت ورکړي.
ولې تر دمه دغه ملاتړ نه دی موجود په بلخ ټولنه کې؟ لدې سره چې مختلف ادبي خوځښتونه، ټولنې، انجمنونه موجود دي، خو بیا هم لکه چې په پکتیا، قندهار، کابل او مشتقي ولایتونو کې دغه ټولنې دغه شاعرانو او لیکوالانو چې لیکنې د چاپ ارزښت لري، د چاپ لګښت ورکوي او آثار ورته چاپوي، په بلخ کې دغه کمښت ولې موجود دی او دا کار نه دی ترسره شوی؟ دلایل په څه کې دي او غوښتنه مو څه ده؟
خدا دې خلکو ته یو ذهنیت ورکول پکار دي. دې خلکو ته سره باسي کار وشي، کور په کور با سره سره کېږي وګرځي چې دا یو خلاقیت رامنځته شي، ترسو زموږ زده کوونکي چې هغه په وکالنې باندې ځي په ښوونځي کې شاملېږي، باید په خپله ژبه باندې زده کړي.
هغه څه چې چاپ ته آماده دي کنه د شاعرانو لیکوالانو، هغه ولې تر دمه لاسنیوی نه دی شوی چې د چاپ را ووځي، حداقل خلکو ته ورکړل شي، وویشل شي چې مخاطبین ترې استفاده وکړي؟
اقتصادي مشکلات ډېر دي، او نو په دې خاطر باندې هم تر اوسه پورې داسې کوم کسان نه دي پیدا شوي چې هغه د یو چاپ لګښت ورکړي، یو کتاب چاپ کړي. ځکه د کتاب حداقل یو کتاب چې کله چاپېږي، د هغې دپاره یو 6000 افغانۍ په کار دي چې یو ساده یو د 500 شعرو مجموعه چاپ شي. نو دغه ذهنیت ځینې سره یا نشته دی او یا دغه اقتصادي وړتیا چې سره نشته، تر اوسه پورې دغه کتابونه نه چاپ شوي.
ولې ورته بازار موندنه نه ترسره شوي؟ تاسو کولی شئ دغه په ټولنو سره چې په د هېواد په نورو برخو کې فعالیت کوي او همدغه لړۍ ته دوام ورکړی دی، هلته د پښتنو شاعرانو، پښتنو لیکوالانو، پښتنو تحلیلګرانو کتابونه چاپوي، حداقل دوی کولی شي هلته د کتابونو په چاپ کې لږ څه کمښت راولي او دلته په تاسو مصرف کړي، بیا د شما زون لاسنیوی هم وکړي، د شاعرانو، د لیکوالانو، د دوی اثر هم چاپ ته ورسوي.
د ختیځ او سوال پښتنو ته او د هغې پښتون ټولنو ته سخت اړتیا لري. د شمال پښتانه دا لړۍ انشاءالله موږ سره وصلوو او په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې همداسې ځینې کتابونه چاپ شوي دي. د بلخ ادبي خوځښت تر اوسه پورې د 1015 شاوخوا کې د شاعرانو کتابونه یو مجموعه چاپ کړي دي چې د لاسنیوی یا د شمال بعضې متمول پښتنو یا هم د جنوب یا ختیځ فرهنګیانو دغه په غاړه اخیستی ده، مصرف ورکړی دی. انشاءالله دی د لړۍ ته ادامه ورکوو او شمال او جنوب او ختیځ او لویدیځ به سره یو وصلوو، او تر څو دا یو فرهنګي توازن چې په مشتقي کې دی باید په شمال کې هم وي، چې په جنوب کې دی په لویدیځ کې هم وي.
مننه
تاسو. مننه.